هم په کابل کې لاس بجې شوې. په رواني وسعت کې به د مثلث اومې ورځې خپرونې واورئ. خو تر هغه مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو او اقداماتو په وړاندې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. د جنوبي آسیا او سیمې لپاره د بخښنې نړیوال سازمان دفتر پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، د طالبانو دغه تګلارې د جنسیت پر اساس مجازات ګڼل کېدای شي. پرون شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د فعالې پروانې ابراهیم خیل څرګندونې هم خپرې کړې چې وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره د زیات فرصتونو غوښتنه کوي. ځینو سرچینو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په چین کې د طالبانو د سرپرست سفیر په توګه ټاکل شوی. طالبانو ته ځینو نږدې سرچینو پرون رسنیو ته ویلي چې بلال کریمی د چین پلازمینې پیکینګ ته رسېدلی او ډېر ژر به خپله دنده رسمن پیل کړي. که څه هم د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ترکیې، روسیې او ځینو نورو هیوادونو تر څنګ چین د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د چین حکومت د وږې میاشتې په وروستیو کې جاوشینګ د کابل لپاره د خپل سفیر په توګه ولیږه چې شینګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ته وسپاره. په داسې حال کې چې مسکو تیره پنجشنبه د طالبانو د مخالفانو د یوې غونډې کوربه و، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژرنوف سره وکتل. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او روسیې پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو او دغه راز نورو مسایلو بحث وشو. په دې کتنه کې د مسکو د غونډې په اړه څه نه دي ویل شوي. هغه غونډه چې د طالبانو سخت عکس العمل لپاره ولی و، تیره پنجشنبه د افغانستان تیر او راتلونکي ترمنځ په نوم دغه کنفرانس ته د طالبانو مخالفې څېرې وربلل شوې وې. د کنفرانس د ګډونوالو له ډلې د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود ویلي و هڅې کړې د خبرو له لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو نوموړي ادعا وکړه چې طالبانو هر ځل مذاکرات رد کړي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغې غونډې ته په اشارې د سیمې له هیوادونو غوښتي و چې د افغانانو ترمنځ دې فتنې ته لمن نه وهي. د سوریې د اپوزیسیون فعالان وایي د سوریې دولتي ځواکونو پرون دغه هیواد په شمال لویدیځ کې پر یوه کلي د توپ ډزې کړې او د شپږو ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 9 کسان مړه کړي. په برېټانیا کې ډیری د سوریې د بشري حقونو د څار ډله او د ملکي دفاع په نوم د سوریې اپوزیسیون وایي دغه کسان د اطلب ولایت په قوقفین کلي کې د زیتونو په ټولولو بوخت و چې د توپ مرمۍ ووژل. دا د 2000 کال د مارچ میاشتې له هغه اوربند څخه تازه سرغړونه ګڼل کېږي چې د روسیه او ترکیه ترمنځ ورباندې موافقه شوې وه. روسیه او ترکیه د سوریې په 12 کلنې کورنۍ جګړې کې د بیلابیلو جهاتونو ملاتړ کوي. او د نړۍ د کنګلونو یو لوی غر ایسبرګ تر څه باندې دریو لسیزو وروسته د سمندر له ژورو جلا او د جنوبي قطب په اوبو کې د حرکت په حال کې دی. د کنګلونو دغه غر که څه هم په 1980 میلادي کال کې له جنوبي قطب جلا شوی و، خو د سمندر په ژورو کې نښتی و. د برېټانیا د جنوبي قطب د سروې ادارې پرون شنبه وویل چې د کنګلونو دغه غر 4000 کیلومتره مربع مساحت لري چې د نیویارک ښار درې برابره لوی دی. اسوسیټیډ پریس اژانس بریټانیا د جنوبي قطب د ادارې د کارکوونکو انډرو فلیمنګ په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د کنګلونو د دغه غر په تیرو کلونو کې د ورو حرکت په حال کې و، خو د ده په وینا اوس داسې ښکاري چې د بادونو او سمندري جریانونو له کبله یې سرعت زیات شوی.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید چنوارم په یو بل او مورس کې د ونې له سیاسي ټولنیزو او جالبو تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونې را سره ګوري چې د چمن د پرلت یو میاشت ووخته. پاکستانی شرکت افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکوي او کابل کې طالبان له یوې بهرنۍ ښځې خرچه غواړي. هلمندو جاني خیلو کې بیا خلک د طالب وسلوالو له تشدد شکایت لري او په دې هم خبرېږي چې کابل کې د ښځو تر ټولو ستر نندارتون په پرده کې تیر شو. خو تر دې هر څه وړاندې د اونۍ د مهمو پیښو سر ټکی. مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه. مسکو چې پخوای جمهوریت ته طالبان راټولول، دا ځلی طالبانو ته د دوی مخالفان راټول کړي.
افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده.
دا د مسکو د شورویان یو منافقت او شیطانت دی چې د افغانستان د ولسونو د افغانستان د قومونو په منځ کې یو منافقت او شیطانت دی.
نو رغمو دا دی پر ټولو باندې چې ټول قومونه ټول ملتونه باید سره یو سی یو قوي اجماع رامنځته شي.
د تلویزیونونو سوړ او د یوټیوبرانو ګرم بازار دو کالو کې اته اتیا ټلویزیونونه سقوط شوي، خو د طالبانو له ګڼو چارواکو سره ډلې ډلې یوټیوبران ګرځي.
نن سبا په افغانستان کې د یوټیوبرانو بازار ښه تود دی او حتی ځینو واکمنو پکې د ځان لپاره یوټیوبران استخدام کړي دي د خپلو نمایش کړنو لپاره او د خپل مارکیټینګ لپاره.
اصول کاتن په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونه چمتو کیږي او خپریږي.
بګرام نظامی اډې ته د ټرمپ د بیا راستنېدو اراده وایي د چین د څار لپاره هلته زما او طالبانو سره معامله کو. طالبان وایي ټرمپ کوم مسؤل جهت نه دی.
زه فکر کوم چې دا ټولې کمپاینی خبرې دي، دروغجنې خبرې دي. خپله ټرمپ د طالبانو سره خبرې شروع کړلې او ټرمپ غوښتل چې له افغانستان څخه پخوا او ډېر وختي لا راووځي.
او په وطن کې د ځوانانو د اختراعاتو نندارتونونه د طالبان لخوا جوړ نندارتون کې زیات نوې وسلې وي، خو د یو خصوصي پونتون نندارتون کې روباټونه او طرحې.
اینا فعلا یک مدلش هسته که ما قبلا هم ساخته بودیم، پرواز هم میکنم. انشالله در آینده ما میتونیم واقعی از این را همچنان بسازیم.
بیا هم خرغلاست. مسکو چې تر دې وړاندې د جمهوریت پر ضد طالبانو ته غونډه جوړولې، دا ځلې په عین حال او عین ځای کې د طالبانو مخالفو سیاسي جهتونو ته غونډه نیولې ده. د مسکو په کانفرنس کې زیاته ونډه د مقاومت جبهې غړو ته ورکول شوې او د سیمې د هیوادونو استازي هم ورته بلل شوي، خو د طالبانو له منځه څوک پکې نه دي لیدل شوي. په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود نیوکه کړې چې طالبان د افغانستان له ټولو ارزښتونو سره نابلده ډله ده چې د افغانانو استازولي نشي کولی. نوموړي طالبان یوه پردۍ ډله بللې چې په وینا یې د ټوپک په زور پر خلکو ولکه ترلاسه کوي. بلخوا محمد محقق دې غونډې ته په وینا کې نیوکه کړې چې په جمهوریت کې د هزاره قوم ونډه 25% وه، مګر طالبان په خپله کابینه کې یو هزاره وزیر نه لري او د دغه قوم مذهبي ازادۍ یې سلب کړي دي. د ښځو په استازوالۍ دې غونډې ته ورغلي فوزیه کوفي او شکریا بارکزی بیا نیوکه کړې چې طالبان به ښه جنګي ډله وي، مګر په حکومتولۍ او د افغانستان د قومونو او سنتونو ترمنځ په توازن ساتلو نابلده او د حکومتولۍ وړ ډله نه ده. د ایران استازي بیا په دې غونډه کې د داعش پر ضد د طالبانو مبارزه ستایلې ده.
موږ پر ټولو مملکتونو باندې اجازه کوو که په افغانستان کې د یووالي لپاره کار کولی شي، په افغانستان کې د راټولېدلو لپاره کار کولی شي، راسي او که نه په افغانستان کې شیطانت او منافقت او بیا د جنګ لپاره بیا ابتدا او د جنګ پیل لپاره تاسو کار کوئ. د افغانستان ټول ولس، د افغانستان ټول قومونه به ستاسو په وړاندې درېږي او دا د دغه منافقتونو شیطانتونو څخه نور ټول امسایه وادونه ټول کوپری او ټول خارجي وادونه د دغه منافقت لاس واخی.
په دې ارتباط باندې باید وایم چې هاول مسکو طالبانو ته دفتر ورکي او سفارت یې ورکي او بیا په دغه کسرو کې د جمهوریت په وخت کې دوی غونډې کولې. نو بنان که داسې یو طرفه قضاوتونه وسي، زه فکر کوم چې افغانستان د مشکل د حل لاره دا نه ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خبر ورکړی چې دوی به ډېر ژر د افغانستان په اړه یو کانفرنس راوبولي چې د 10 څخه زیاتو هیوادونو استازي او افغان شخصیتونه به ورته راټول شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سکاټ سمیت هم تایید کړی چې دا غونډه به وشي، خو دې کانفرنس کې د طالبانو د حضور په رابطه لا کوم خبر نشته. د امریکا مخکنی ولسمشر او د راتلونکو ټاکنو نوماند ډونالد ټرمپ په یوه انتخاباتي کانفرنس کې ادعا کړې ده چې د بیا ځل ولسمشر کېدو سره به باګرام هوایي ډګر ته بیا عسکر واستي. نوموړي ویلي پر دغه نظامی اډه به له طالبانو سره معامله وکړي، ځکه د جغرافیوي اهمیت له مخې د چین د څارلو لپاره باګرام له دغه هېواده د 1 ساعت په اندازه لرې پروت دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو دا د طالبانو لپاره د خطر زنګ بللی، خو یو شمېر شنونکو ویلي د ټرمپ دا څرګندونې کمپاینی خبرې دي.
دا صرف د دې لپاره کوي چې بایدن کمزوره معرفي کړي، د بایدن لیدرشپ تر سوال لاندې راولي. او بل ډېر مهم خبره هم دا ده، کچیر ټرمپ انتخابات وګټي، زما خپل ګمان دا دی چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس د امریکې د خوا څخه ورځي دا به قطع کړي، دا به بس کړي، بندې به کړي، او پر طالبانو باندې به تعزیرات، بندیزونه لا ډېر کړي. او زما خپل ګمان دا دی چې حتی د طالبانو مخالفینو سره به کومک هم شروع کړي.
بل خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ټرمپ دا څرګندونې اوس کوم اهمیت نه لري، ځکه هغه دا مهال مسؤول الجهت نه ده. او که څه هم د طالبانو ګڼ شمېر وزیران دا مهال په نړیواله کچه د سفرونو له بندیز سره مخ دي، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت اوس د وزیرانو پر ځای ځینو کانفرنسونو ته د منځنۍ کچې طالب چارواکي استي. تېره اونۍ د طالبانو د ځوانانو معین او ورسره اپلاوی روسیې ته د یو کلتوري کانفرنس لپاره تللی و. د خیرالله شینواري په نوم یو ډیپلوماټ بیا له خپلو همکارانو سره د چین په یو کانفرنس کې برخه اخیستی، او د عبدالباري عمر په نوم یو چارواکي اروپا کې د درملو د تنظیم یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستی وه.
دې فورم بیلابیل اړخونه او برخې لرلې. موږ په هغه فورم کې دوه رسمي ویناوې درلودې. همدا ډول غونډې ته وروسته د روسیې ولسمشر پوتین هم راغلی و، هغه هم وینا وکړل په دې غونډه کې.
خو تر ټولو زیاته جنجالي موضوع یې د عبدالباري عمر د سفر و چې نوموړي په جرمني کې د یو شمېر طالب پلوه کسانو په غونډه کې ګډون وکړ، او د جرمني په شمول د هالند د حکومت اپوزیسیون، اروپا میشتو افغانانو او اروپایي وګړو غبرګونونه یې وپارول. عبدالباري عمر که څه هم د موضوع له جنجال کېدو دوه ورځې وروسته کابل کې رسنیو ته راښکاره او دا سفر رسمي وباله، خو د جرمني حکومت په هغو افغانانو پسې او هغه ترکی بنسټ څخه پلټنې پیل کړې دي چې نوموړي ته د وینا لپاره مراسم برابر کړي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مککال اروپا ته د دغه طالب چارواکي سفر د نه منلو وړ کار بللی، او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په دغه سفرونو د بندیزونو په پلي کولو کې د یوه او بل ملاتړ وکړي. او له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له یو سل اووه څلوېښت ټلویزیوني چینلونو څخه یې واویا تړل شوي دي. او له خبریالانو سره هم تیر کال یو سل اته د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي. د دې ادارې مشر ظریف کریمي ازادۍ راډیو ته وایي تیر کال د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو د سپکاوي، ګواښلو او وهلو ټکولو یو سل اته پیښې هم ورته راغلي. یو شمېر نورو خبریالانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې دي، او دوی د پخوا په څیر د بیان ازادۍ اوس نه لري. خو بلخوا په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو بازار ښه ګرم روان دی. دا مهال افغانستان کې د شاوخوا 250 چینلونو څخه ګڼ یوټیوبران چې کله پاکستانیان هم په دې لښکر ورګډېږي د هغه څه لپاره تبلیغات کوي چې طالبان یې غواړي. نور حال په دې راپور کې ګوري.
پر رسنیو د څار ډلې وایي یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي، او اکثره یې د ناحیو په کچه د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي. او اوسمهال ګڼ د ټیټې او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یا دوه یوټیوبران لري. ځینې چینلونه بیا دا حق لري چې د طالبانو په خوښه د پخوانیو وژل شوو یا ژوندیو چارواکو کورونه، پخواني دفترونه، پخوانۍ حساسې ادارې او ځایونه عکاسي کړي، او د داسې تصویرونو له مخې چې ظاهرا صحنه سازي ښکاري اخلاقي تورونه برملا کړي.
Long time spray for man only use ho ho
ګن چینلونه بیا داسې هم شته چې پر خلکو ملنډې وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لاله دې کارونو سره بلد نه دی، او بیرته له دغه یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وژنې پوښتنه ګرویګنه نشته.
زما له نظره چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوي دي چې هغوی حتی حقایق نشي بیانولی. د وی پی پاړه از غرده خبره نشي کول او بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي او اجازه ورکول کیږي چې د دې د اوچا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وي دا د رسنیز اصول خلاف او همدارنګه د دې قوانینو خلاف دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی.
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعا په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خپرونې چمتو کیږي او خپرېږي. زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه هیڅ ډول کړنلاره د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده او تر څو چې یو منظمه کړنلاره جوړه نشي دغه لړۍ به دوام لري.
حبیبي کم ټو افغانستان.
بل خو ځینې داسې چینلونه هم شته چې کارکونکي رسنیز تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیواله دي.
د افغانستان بیلابیل سیمې ځایونه هغه چې زیاتره وخت د کامرې څخه لري پاتې دي او موږ پکې بیلابیلو ولایتونو ته تر اوسه سفر کړی چې شاوخوا شپږویشت ولایتونو کې موږ خپرونې چمتو کړي دي. د هر ولایت په بیلابیلو سیمو ولسوالیو کې او له نیکه مرغه به دا ووایم چې زمونږ د چینل زیاتره لیدونکي چې افغانان دي د دې تر څنګ بهرنیان هم دي.
پر رسنیو د څار بنسټونه وایي اوسني زیاتره یوټیوبران د افغانستان د رسنیزې کورنۍ استازیتوب نه کوي او باید چې د دوی فعالیتونه په قانوني چوکاټ کې مهار کړی شي.
او په چمن کې د پښتنو د غورزنګونو ګوندونو او قومونو پرلت لیوي میاشتې واوخت. دغه معترضان چې شمیر یې له زرګونو اوړي غوښتنه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړه غاړو ته دي د ورونو قومونو ترمنځ یوازې په پاسپورټ د تګ راتګ شرط بیرته واخیستل شي. معترضان وایي د پاکستان حکومت په دې کار سره د سیمې د پښتنو کاروبارونه او خپلوۍ زیانمنې کړي دي. د پاکستان حکومت بیا دوی ته د مذاکراتو لپاره خلک هم استولي خو معترضانو زیاته کړې پاکستان د مذاکراتو د لوبې تر څنګ د پرلت ځینو خلکو ته د خلکو د ځورولو او د معترضانو په منځ کې د تفرقې اچولو په انعام کې د پیسو منښته هم کړې ده. معترضان چې لوی او واړه ټول له کورونو راوتلي همداراز د کوټې او چمن ترمنځ لویه لارې هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د خپلو شرطونو تر منل کېدو یې د نه خورېدو ګواښ کړی دی. کابل کې بیا په لومړي وار د ښځو د صنایعو او تولیداتو ستر نندارتون داسې تیر شو چې ورته د رسنیو او نارینه په ورتګ بندیز لګېدل. په دې نندارتون کې یوازنی نارینه د طالبانو مسؤلانو چې د توکو د لیدو لپاره ورټول شوي. د خدیجۃ الکبرا نندارتون ته ورټول شوي ښځې سوداګري وایي نه یې ډیر لیدونکي لرل او نه یې د توکو د پلور لپاره ښه بازار، ځکه د طالبانو حکومت نندارتون ته د نارینه او رسنیو په ورتګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د ګډون اجازه ورکړې وه. په دې نندارتون کې څه باندې اته سوه غرفو کې د ښځو لاسي صنایع او تولیدات د ښځو سوداګرو په شخصي لګښت نندارې ته ایښودل شوي وو او د بازار نشتون له امله یې تاوانونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځو د محدودیتونو او د لږو عایداتو له امله خپلې غرفې تړلي او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده. او په داسې حال کې چې د طالبانو له راتګ سره له افغانستانه د مختلفو سکتورونو کادري پرسونل وتلی، د پاکستان له کراچۍ ښار نه د ایجوکاس په نامه باندې یو طبي تخنیکي شرکت د افغانستان شپږو ولایتونو کې زرو ډاکټرانو ته آنلاین روزنه پیل کړې ده. یاد شرکت د دې کار لپاره د اسلامي پرمختیایي بانک نه مالي مرسته اخلي او وایي غواړو د افغانستان د طب د متخصصینو برخه کې ستونزې هوارې کړو او له هغو کادرونو سره مرسته وکړو چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې زده کړې په ټپه درېدلې وي. د روزنې دا پروګرامونه د کابل، کندهار، خوست، زابل، مزار شریف او ننګرهار په طبي ادارو کې پلي کیږي. دا شرکت وایي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو متخصص ډاکټران هرو پنځلس ورځو نه وروسته د افغان ډاکټرانو لپاره آنلاین روزنې درسونه لري او دغو افغان ډاکټرانو ته په موبایلونو کې یو اپلیکیشن هم نصبوي چې پرې وکړی شي خپلو ناروغانو ته مشورې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو او د تخصص ازموینې سهمیه بنده کړي او د کانکور له لارې هم اوس ښځې د طب په شمول نورو پوهنځیو ته نشي تللی. او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل یو تازه راپور کې چین تورن کړی چې حکومت یې د دغه هیواد د مسلمان میشته سیمو جماعتونه تړلي نړولي یا یې د نور اهدافو لپاره کارولي او هڅه کوي چې د دغه هیواد پر مسلمان لګکیو کنټرول زیات کړي. راپور وایي د چین حکومت په وروستیو کلونو کې یو شمېر جماعتونو کې ځینې بدلونونه هم راوستي چې د هغو د ځینو برخو ویجاړول او بندول هم پکې راځي او په ځینو مواردو کې سیمه ییز چارواکي اسلامي معمارۍ لکه د جماعتونو ګنبد او منارونه هم رنګوي. خو په واشنگټن ډي سي کې د چین سفارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې بیجینګ د قانون سره سم د خپلو اتباعو د مذهبي عقیدې د ازادۍ ساتنه کوي. که څه هم چینایي چارواکو ویلي چې د جماعتونو له ړنګولو او تړلو څخه یې موخه د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې پر مسلمانانو د اقتصادي بار کمول دي، خو په ډیرو مواردو کې د جماعتونو د ویجاړولو هڅې د ځایي مسلمانانو له مقاومت او د پولیسو سره په شخړو تمامې شوې دي. او تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرې وی چې د وی بهرنی یوټیوبر د هغه ویډیو نشریدو نیوکه راوپارولې چې نوموړي د خپل ترجمان په موټر کې د کابل لوی ساحه تیریږي او لار باندې عکاسي کوي، خو په عین حال کې د طالبانو یو رینجر موټر خواته ورځي او طالبان له دغه ترجمان څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره ترې خرچه او پیسې وغواړي. دغه طالبان زور نه چلی خو هیله کوي چې له دې بهرنی څخه د طالبانو په وینا مجاهدینو ته د جیب خرچه واخلي.
خپل شرمیگم ترے
They want money? Is that what they actually said?
Yeah.
They didn't say anything about my camera?
No.
تر طالبانو تور دی چې د حکومت له راتلو وروسته هم له خلکو مېلمستیاوې غواړي، د ودونو هوټلونو ته د خوړو لپاره ډلې ورننه باسي او حتی رغنیزه برخه کې هم پر ځینو سوداګرو څلور لارې جوړې کړې دي. بلخوا طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم معلومات نه دي ورکړي چې ولې د دوی خلک له جګړې وروسته لا هم د خلکو پر اوږو ځان باروي. په ټولنیزو رسنیو د هلمند، قیصار او جانیخیر ولسوالیو یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې خلک پکې د طالبانو په وسله والو د تشدد، شخصیت وژنې او په کورونو د ننوتو شکایت کوي. لومړۍ ویډیوګانې د هلمند یو ځایي خلک شکایت کوي چې طالبان یې په کورونو ورننوتي. نه ده معلومه چې دا ویډیوګانې د کوم وخت دي، خو خلکو ادعا کړې چې دا پېښه تېره اونۍ شوې ده.
مشکلات څه جوړ شوی دی؟ نو دا خلک راټول
شوي. اوس غوښتنه څه ده؟
موږ غوښتنه دغه ده چې دا موږ به د مشرانو راټول شوي چې موږ دغ دی موږ مقامات ته ورسېږي چې موږ په یو حیات راوسي د خلکو د ولس غږ واوري چې دا وزلته څنګه مشکل پېښ شوی.
څه وحشت شروع دی؟
یوه میاشت کې دا وحشت شروع دی.
او په بل ویډیو کې بیا لیدل کېږي چې طالب وسلوالو د یو سړي لاسونه تړلي او بل ښځه هم ورسره ده. د ناصرګندي اړیکې په تورې دښته کې د طالبانو لخوا نیول شوي او پوښتنې ترې کوي. ادعا شوې چې دا د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند خواجه عثمان سیمه ده، خو د همدې نجلۍ مړې هم تېره اونۍ ویل کېږي چې موندل شوی دی. بلخوا ازادي راډیو ته د پکتیکا جانیخیل ولسوالۍ له جلالزو کلی څخه ویډیو لیږل شوې چې پکې یو ځایي ملا امام د طالبانو لخوا د تشدد شکایت کوي. د ازادي راډیو له پلټنو معلومه شوه چې د سیمه کې د کلي خلکو یو ټوټه ځمکه اخیستې او ځایي طالب چارواکو دا غصب بللې، خو لانجه ترې جوړه شوې. طالبانو د دغو دریو واړو ویډیوګانو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي او نه یې د پلټنو څه ویلي، خو تېره اونۍ د دې ډلې په خوست کې یو ملکی وګړي د سر خریلو په تور درې تنه خپل وسلوال ونیول او رسنیو ته یې ښکاره کړل.
خلاص الفتاوا چې څلرم جوړت کی په دغه ټولو کې د مشتری بیان یو قسم ده او د غاصب بیان بل قسم ده. دې له ما سره معاملې د غاصب وکولې غوته غوښنه.
او پر ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ له پاکستانه داسې ویډیو هم خپره شوې ده چې په کې لیدل کېږي پاکستانی مسولان په افغان ماشومانو جبرن خپل دفترونه او دولتي ساحې جارو کوي. فعالان وایي د پاکستان په زندانونو کې د کډوالو تذلیل، تحقیر او د انساني حقونو پامالیدل دا مهال عادي خبره ګرځېدلې چې څوک دومره سر نه پسې ګرځي. تر دې دمه د پاکستانی چارواکو په قول له دغه هېواد نومبر له لومړۍ نېټې نږدې 400,000 کډوال شړل شوي دي. بشری فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د پاکستان د وروستیو افغان ضد اقداماتو هیڅ پوښتنه یې په جدي ډول نه ده کړې، بلکې په دې موده کې یوازې ګیلې کړي دي. او د جالب خبرونو لپاره د افغانستان بهر د وتلو اړتیا نشته. د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لخوا کابل کې د افغان ځوانانو د خلاقیتونو او اختراعاتو نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې د محصلینو لخوا جوړ شوی تخنیکی وسایل ایښودل شوي چې تر ډېره یې جوړې شوې وسلې دي. د دې ادارې یو استاد خپله ډرون الوتکه جوړه کړې او نندارتون ته یې راوړې وه.
ساختار از فعلا از فوم است که ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم.
یو شمیر ځوانانو ټوپکونا واړه ټانکونه او په کمپیوټر کنټرول لیدونکي وسلې یا جوړې کړې وي یا د تخنیکونو په کارول برقی او اتومات ډول ته اړولې دي. ځینې ځوانانو بیا ځینې رغنیزې پروژې هم چې د ښار جوړونې او مډرنیز کولو کې مرسته کولی شي نندارې ته راوړې وي. په دې منځ کې د طالبانو د یوې اقلی اردو کسانو له سیندونو څخه جګو غرونو ته د اوبو د خېجولو وسیلې او ماشینونه هم جوړ کړي دي. په عین حال کې کابل کې د کاردان په نوم یو خصوصي پوهنتون هم د خپلو محصلینو د نوښتونو نندارتون جوړ کړی وو چې دې نندارتون ته هم لسګونه محصلینو خپل جوړ کړي تخنیکي وسایل راوړي. دا نندارتون بیا د طالبانو له نندارتونه بیخي جلا او محصلینو یې په خپل ابتکار روباټونه ودانیزې طرحې د اوبو د ذخیره کولو ډیزاینونه او پر لارو د ترافیکي بوختیاو د کمولو لارې چارې د عمل په ژبه بیان کړې وي. او د نن اوم ورځ په همدې ځای رانغاړو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. هره جمعه ماښام خپل اوم ورځ د ازادۍ راډیو له پاڼو له سعید شینواري سره مه هېروئ.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي؟ د ازادي راډیو د مثلث په دې خپرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمیره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1,000,000 هغه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړی ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمیره 3,000,000 اټکل کیږي له پاکستانه وباسي. ملګرو ملتو په پاکستان کې 1,300,000 افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتی اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمیر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمیر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډېر دروند شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغې ادارې یا اوچا د چهارشنبه په ورځ هم د اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ لاري عبدالقادر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خوانې سلاکار او د تپوسټډیو کې سرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره د دوړو هرکلی کوم. مدفی صاحب، لکه څنګه چې په دې لنډه مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رئیس طلبه له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اغېز وکړي؟ څاټکل کوي
په پاکستان کې
یو سیاسی بحران دی او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغلی دی د دوی وظیفه دا ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمینه برابره کړي. مخکې له دې نه چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټې کار چې دی د ترهګرۍ سره مبارزې او کم نوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټې کې د پاکستان د فوج او د عبوري حکومت مشران او خصوصاً مشرې لومړی وزیري او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټې پرېکړه دا وه چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستوي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولېږي یو منظم پلان او یو منظم استراتیجی او یو منظم آمادگی او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرور او هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې په پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسائل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي دوی باندې دا فشارونه راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغې کې چې دل ترې نه ګټه واخلي. متاسفانه د ډیورن د کرخې په امتداد باندې مونږ کلون نه کیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت د کرخې دواړو خواو ته خلک چې دی هغه لري او اړیکې لري او دا ژورې اړیکې زموږ په اقتصاد باندې د دواړو برخې هغه سیمې چې دي په اقتصاد باندې ډېر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړه چې د افغانستان په صادراتي اقلامو باندې بندیز دی او دا بندیز په داسې حال کې وضع کیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. وروسته له هغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان ازبکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کیږي. نو اصل کې مسله دا ده چې کومې ننګونې چې پاکستان ورسره مخ دی د هغې ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډېر زیات احساساتي دی او ډېر زیات د شرایطو ځمکني حقایقو
مننه مفتي صاحب د پاکستان مننه د پاکستان اړخته بل مومن صاحب نه پوښتنه وکړه. مومن صاحب تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به اقتصادي پلو پاکستان ته څه ګټه ورسي؟
ګټه نه زیات هلته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټې خو دغه یو عامه خبره کیږي چې که افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال هلته کې دوی کوم روزګارونه دي هغه خراب کړي، که فرض کا یو پاکستانی به مخکې یو کار په لزر روپۍ نه کوي دوی په 5000 کې، دا خبره به کېدی. خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال لوستل پیل شوی دی د پاکستان نه، دلته کې چې کوم په پېښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلي کاروبارونه دي، دغه خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي. نو هغې وویل چې اوس هغه کسان، هغه مزدوران چې موږ سره به دلته کې کار کوو، هغوی لاړل، نو د هغوی ځای له اوسه پورې چا نه دی نیولی. زمونږ کاروبار د هوټلنګ چې کوم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی. دوی دا خبره کوي ځکه چې هغوی خپل ګاوکونه لرل، دغسې هغوی خپل هوټل یې لرل، هلته کې د هغوی سره ډېرو خلکو روزګار تړل شي.
پنجاب کې ځینې سیاسي کتونکي چې ما اورېدلي دي هغوی بیا دا وایي چې د افغانانو له تګ وروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي، ځکه دوی وایي چې د بیکاري کچه په پاکستان کې ډېره لوړه ده. نو څرنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل د پنجاب خواته څرنګه؟
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې د دوی روزګارونه خراب کړي دي، چې افغانان لاړ شي دا روزګارونه به سم شي. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي، د هغې سره ډېر خلکو روزګار تړل شوی دی، چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابېږي. بیا د شاتو مچو چې کوم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر خیبر پختونخوا کې نو زه تاسو د خیبر پختونخوا خبره وکم نو هلته کې شاوخوا 15,000 نه والا تر د 40,000 پورې د شاتو مچو پرمونه دي په هغې کې نیمایي چې کوم دي هغه د افغان کډوالو دي نو چې دوی لاړل نو د هغې سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خیبر پختونخوا د شاتو مچو چې کومه اتحادیه ده د پرمونو د هغوی سره زموږ خبرې شوې وي نو هغوی ویلې چې دا مهال د شاتو مچو کاروبار 80% خراب شوی دی 80% او دوی دا خبره هم کوله چې کومو د بیری د شاتو من چې به هغه به په 100,000 پنیو هغه وس 50,000 تر کم شوی دی او غټه وجه دوی دا خی چې د کی به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو څخه خبرو کړ په پنجاب کې نو هغه و چې د شاتو یوې پیټه مریض من خرچه راځي 6,000 روپۍ نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زه تاسو په 2,000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په 6,000 خرڅه راغلی خو په تاسو په 2,000 خرڅوم و هغوی راته وویل چې نه اسې موږ ته پاتې کیږي نو ولې دنه په پیسو واخلو هلته کې داسې حالت جوړ دی دغسې بیا دوی دا خبره هم کوله که پرس که موږ د چا پټي ته د شاتو مچۍ وړو نو هغوی وو چې حکومت به موږ تنګوي او تاسو شاتو مچۍ دلته مه راوړئ نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی دې سر د ډېرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی
مننه مومن صاحب د کډوالو یو شمیر راستنیدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي دي د دوی څرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث ته دوام ورکړو
هغه په حقیقت سره ډېر پاتې سول صرف ما چې د په 15 کال کې دا یو تقریبا 8 غوټه قدر سامان ما ګرځ را ټول کی انور مې ګرځ کپنکا وکپرې جوړای شان و ما په زینه د لودای چې ما را وړي وای په ګاډۍ کې دغه یو څو غوټې مې راوړلې هغه هم د دې د برکت سره کوره ودان دا بیا موږ کور ودانې ودان نفر پر سر 15,000 واخیستلې او د غوټو پر سر ټوټل 10,000 واخیستلې
دوی ورځې دوی ورځې بندي وو بیا چې یو کس به رالی بالا بیا یا 10,000 راکړه یا 15,000 راکړه بالا بیا پرچه را باندې کار کړه موږ سره پیسې نه وي نو چې موږ کړی وای پرچه چې را باندې کار کړو بیا بلته بندي ورول بیا 10,000 یا 15,000 وخت راکړي بیا چې بیا لاک ورول دوی ورځې په کور کې ناست یو شپه به ولاړ بیا به ونیول بیا پیسې را سره واخیست دغه ګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځې تیرې کړه غزګو دل تر راغله اسلام آباد کې هم دغه حال دی پنجاب کې هم دغه حال دی لاهور تر خلاص ټول لکه دا ظلم کې داخله
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی کاکډم باید برابر کی کور نست اعظم دا خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې دغه زمينه په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو مونږ سره د عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کو په کورو باندې چا پیرا وهلې یا موږ په خپل کڅه ته براو او تو کور به پاتو بو به تلو بیا په 15,000 لزر 15,000 دا به موږ ساتي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنان موږ دغه پاتو
متفیس افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي هغه د شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چزو هلته مو خو فرزند دو درې کوټې درلودلې اوسم نفوس زیات شوی دی ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزند یو کلي ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي دې کلي ته زر کسان نور ورځي د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي یو متاسفانه غری سیټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کیږي عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډېر محدود دی او په اوسني شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی دا به په اوږد مهاله کې ډېرې زیاتې ستونزې را پیدا کړي خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډېرې زیاتې دي د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې که بحث وشي په افغانستان کې کچېری تاسو ووینئ دغه سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې وي په 40 کال کې هم موږ هغه داخلي بېځایه شوې ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولی او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيزه شوي چې دی هغه بیرته ستانه شوي چون هغه شرایط دی سنیدو چې کوم التدی دوی لپاره د چاغوي کول شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الته پرځې شي. بل مهمه مسله دا ده چې دی یو منظم ریسټلمنت یا دی زه پر زکیدو یو برنامه نشتم په اساس مانی دا پلند محل وګد محل کې سنځي راولاړول شي. یو په لغت سنځه دالی دل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د ائیډنټیفیکیشن پروسس چې د یادادی هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریز ډلې الته چې په دغه سیمه کې چې فعال وي او ویره دا چې دغه ډلې به په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي دا په کومو برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کوم ډول وي. نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دي هغه په افغانستان باندې بدون شکی. مګر مهمه مسله دا ده چې کچیر افغان کډوال وستل کېدل لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود د 3 میلیارډ ډالر پورې سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لسګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغوی هلته چې دی هغه خپل وسایل نشي راانتقالولی او دې لپاره برنامه نشته دی. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کوم هغه پوینټس چې هغه 15000 ته په دی اخرو کې ورسېدل او د کرنسی یا د اثارو هغه ترتیب چې وګورئ په پاکستان کې ډېر زیات منظمه دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوالو هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کوم ډالر مانی وو یا مثلا کوم سرمایه چې هلته هغوی په مختلفو برخو کې وه هغه چې دی
مدفي صاحب په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د پاکستان اثاري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالر او کمی دي فعلا او په روان کال کې 2.4 میلیارډ ډالر پور باید ورکي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه بالکل نه. ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې ته تاسو زمینی شرایط ګورئ. مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم تجارتي تړون چې دغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو ونه لګو بندیز او همدغه شان هغه کډوالو چې تلته تیرو څلويختو کولونو کې فوق العاده خسر مې گزاریم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړو سره نشي یو ځای کولای. نو بدون شک چې پاکستان کې کوم سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خودسی ده چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاری لري. نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده او دی ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم ده. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی به ویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت ته راغلل دوی مذهبي ګوندونو وویل چې دا د فتح مکې سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډېر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه وویشل، حتی هغه پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم وو هغوی خوشحالیانې هلته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوښې حکومت راغی. مګر تاسې وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دې نه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې دی، افغانستان چې کوم اقتصاد دی، دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته ځي دا بلدینه چې دی محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې هغوی ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کوم نړیوال اړیکې او یا کوم مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې تاثیرات دي چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست صدر اعظم هم دا خبره کړې ده د چهارشنبه پورې وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وي ستونزې نشي ورسره هواریدی. د سیاسي اړخ دی راش، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته. هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډېر سیاسیون، حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره همدا لاره ده چې له منځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي، دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوشړل او لکه څنګه چې مفتي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي. لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پې باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراضه شول. نو دا اړیک خو نور هم خرابېږي. له منځنۍ آسیا سره به د دوی دغه هیلې خراب نه کی خلک څه وای.
مونږ د خانجان الکوزی سره وختي چې ما یادونه وکړه د هغه سره مونږ خبرې شوې دي. د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی، هغه د اسلام آباد په دوره باندې، نو د هغه سره چې زموږ خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره، کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکي کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویلي چې مونږ دغه پلاوی چې کوم اسلام آباد ته تللی وو، نو مونږ په دې کې پاکستاني چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا 800 اربع صادرات افغانستان پاکستان ته کوي. دغه سبب د پاکستان نه شاوخوا د 1 ارب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان وړل کیږي. دغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړله که پرس کا ستاسو دغه رویه روانه وه او تاسو دا کنټینر چې دي په کراچۍ بندر باندې کمی گیری دي، شاوخوا 3000 کنټینر دي، که دا نه را خلاصوي او دغه سي ستاسو دغه رویه دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي، نو دې سره به زموږ دغه کاروبار هم اغیزمن شي او ورسره ورسره کېدی شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې مونږه چا بهار ته ایران دلاري دغه هرڅه شروع کو. او هغه دا خبره هم وکړله چې د پاکستان کپرس کده هرڅه کوي، نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا، نو د دې سره هغه تړونه هم اغیزمنې دي شي چې کوم دوی د مرکزی اسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي. ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کومه د مرکزی اسیا سره هغه د افغانستان لاره ده، نو که پرسکا دغه هرڅه کیږي، نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی اسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي. نو هغه هم دغه خبره وکړه که یو خاطر تجارت خبره کوي بل خو استاب دغه رویه ده، نو د سر زمنګره تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابيږي او موږ به مجبور یو، افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي.
مخکې ته چې متفي صاحب ته ورشم، د بشری حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخې د مسولې دربار څرګندونه لرو چې دا لاسدي رډو سره شخې دلې دا وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډیر خرابولې شي.
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه پوهیږم چې په ځینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تبعیض څومره ژوره دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیان ګالي دي ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغی چې دا خلک دې وویستل شي، د دوی د ځپل کېدو زمینه نوره پسې لا برابره شوه.
مطفی صاحب، بیرته د دې دوو هیوادونو هیوادونه چې کله په خپلو منځونو کې سره روابط لري، دا سیاسي برخې ته کې راشم، دا روابط د حکومتونو په سطحه نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخت وروسته نه وي، او که چېرته د ده په ځای نواز شریف راغی بیا به څو وخت وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي، بل حکومت به راځي، لیکن دا کوم چلند چې روان دی، دا چلند د دې باعث کې شي نه سي هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه، لکه د ټاپي پروژه، لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ، لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې. هند په خپله په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبوره دی، یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټول سیمه ورته مجبوره ده، چین ورته مجبوره ده. دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغسې پرېکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډېر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې ده، دا تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده، د دې د سرته رسولو لپاره تعهدات پکار دي. او تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی، په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي. او همداشان مرکزي آسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله، افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي. نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي هم پالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې، ټاپي کاسازر پروژه، همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده، او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري، دا تړلی دي له یو بل سره. او کچیرې په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي، چې په هغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغې کې چې دی ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسی هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملي نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو، افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي، دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی آسیا ته ډېرې نږدې لارې لري، چا بهر چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په حیث معنی چې په فکر او غور شوی دی، هلته هغې کې کار شوی دی، زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادي کوم ضرورتونه چې دي هغه پوره شوي دي.
او په روسیو کې ایران بیا هم تیاری شوده لده سه چابهار با دی افغانستان پا واقع ورکوی؟
بلکل. نو اصلا مسئله داده مثلا دی تجارت پا برخه که چه کل هم دغس شرایط پا اغا وقت که پا 2014 و 2015 که هم دغشان یستون زرا پیدا شده و دی پاکستان سره پا دی ترید اگریمنت که پا اغا وقت که هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وختل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي تر څو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانونونه میشتي، د دوی اړیکې ډېرې زیاتې ژورې دي. او دا ډیورنډ په کرخې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی، په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی، او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخې دواړو خواو ته چې کوم قانون دی دا چې د دې تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډېره مننه. محمد صاحب لطا صاحب مننه کوم او ریزون کوم مننه یم چې دا بحث تر دې شی به راسره ولید. خدای مو
سرو جانے میرے بڑا بڑا بادر تو خاندم پمینا خیستا جانانا ولی مورا برین